امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن اتنیمی بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي. نن شنبه ده، د 2018 کال د نومبر د میاشتې 4 نیټه ده. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو په رپورټونو کې لرو چې اجرایه رئیس عبدالله وایي هغوی چې د وخت څخه مخکې انتخابات غواړي، په کار ده چې د شخصي ګټو پر ځای په ملي ګټو فکر وکړي. د زابل ولایتي شورا په دې ولایت کې د ناامنۍ په هکله اندېښنه ښودلې ده. دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خبرونه کې لرو، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د واتس اپ او ټلګرام د ټولنیزو رسنیو د بندولو په اړه پریکړه د افغان حکومت د امنیتي ادارو په غوښتنه کړې ده. د دې پریکړې له مخې به د 6 ورځو لپاره په افغانستان کې د واتس اپ او ټلګرام ټولنیزو رسنیو څخه کار اخیستل وځنډول سي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې اعتراض یو چارواکي د نوم د نشودلو په شت امریکا ژغ راشنا لري تول چې دا پریکړه د امنیتي اندیښنو له مخې سوي چې یوازې د 6 ورځو لپاره به د ټولو مخابراتي شرکتونو لخوا عملي سي. د نوی په نوم په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ د ادارې یو چارواکي محمد صابر فهم امریکا ژغ راشنا لري تول چې د حکومت پریکړې باید د قانون په چوکاټ کې وي او له قانون بهر پریکړې د رسنیو ملاتړ ادارو ته د منلو وړ نه دي. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت په ویلامي کې د واتس اپ او ټلګرام په کارولو د بندیز په اړه وضاحت ورکړی او ویل دي چې د دې لنډمهالي بندیز هدف تخنیکی ستونزې دي. د امریکا د پوز ډګرمن بو بریکډال چې په افغانستان کې خپل پوزي پوسټه پریښو او کله چې دغه ملګری دغه د لټون پسې ورغلی ول نو سخت زخمیان سی هم ول. د پوزي محکمې قاضي هغه ته نن د بند سزا ورنکړه. جمهور رئیس ټرمپ د قاضي دا پریکړه مکمل رسوایی بلل ده. قاضي په دې اړه توضیحات ورنکړه چې ولې او څنګه دا پریکړه وکړه، خو هغه ثبوتونه ته هم وکتل چې بریکډال د طالبانو په بند کې 15 کاله تیر کړی وو او دغه راز هغه پوځیانو ته هم وکتل چې دغه په سی لټون کړی وو او زخمی سی وو. قاضي بریکډال ته د پوځ څخه د ایستلو رتبه ورکمه کړي او دغه راز هغه به 10,000 امریکایي ډالر هر میاشت تر 10 میاشتو پورې د سزا په تور ورکوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د جمعې په ورځ د آسیا ختیځو هیوادونو ته د 10 ورځني سفر باندې روان سو. د امریکا ولسمشر به تر جاپان وروسته جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ سي. هغه به په ویتنام کې د آسیا پیسیفیک اقتصادي غونډه یا ایپیک کې هم ګډون وکړي چې د کرملین په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټن هم ورځي. د پوټین ویاند دیمتری پیسکوف پرون له ماسکو څخه په ټلیفوني کانفرنس کې خبرانو ته وویل چې موږ د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د کتنې امکان نه سره دولی او په حقیقت کې اوسمهال په دې مسلې خبرې روان دي. د امریکا ولسمشر به په فلیپین ته په خپل سفر کې د جنوبي او جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د سازمان یا آسیان په غونډه کې هم برخه واخلي. یو وسلوال کس چې په دې تورن دی چې په لیبیا د لیبیا په بنغازی شهر کې د امریکا په سفارت باندې په برید کې لاس درلودی، د جمعې په ورځ په امریکا د امریکا په فدرالي محکمې کې حاضر کړل شو. محکمې امر وکړ چې په بند کې دی وساتل شي. مصطفی امام د اکتوبر په میاشت کې د امریکا د خاص ځواکونو لخوا په یو چاپه کې ونیول شو او په واشنگتن کې محکمې ته حاضر کړل شو. مصطفی امام د لیبیا په شمالي ساحل کې د نیول کېدو وروسته د امریکا یوې پوځي بیړې ته یوړل شو او لاغه ځای امریکا ته په پوځي الوتکه کې راوړل شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه د دې چاپی امر ورکړی وو او ویلي دي چې دغه کس نیول په دې اړه مهم دی چې 4 امریکایان وژل شوي وو چې د امریکا سفیر کریس سټیونز هم پکې شامل وو او هغوی به هیڅکله هم هیر نه کړل سي. د سوسیټیډ پریس خبري اژانس راپور ورکړ دی چې د سوریې ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې څخه د جمعې په ورځ د دیرزور شهر نیولی دی او بلې خوا عراقي ځواکونو بیا ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې څخه د کیام شهر نیولی دی. د اسلامي دولت ډلې په دې وروستیو میاشتو کې په عراق او سوریې کې مهم شهرونه د لاسور کړی دی. د اسلامي دولت ډلې هغه ټوله سیمه چې د 2018 د 2014 او د 2015 کلونو په وخت کې نیولې وه اوس یې په سولو کې 6.5% د لاسور کړی ده. د ایران دولتي ټلویزیون د جمعې په ورځ راپور ورکړی دی چې د ایران سرحدي ځواکونو 8 غړي د ترکیې سره ته نږدې د وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي دي چې د ایران سرحدي ځواکونو وسلوالو ته هم سخت تعفات اړول دي او د امریکا کانګرس غړو په میانمار یا برما باندې د بندیزونو لګولو وړاندیز کړی دی. د کانګرس غړو دا کار لاغه ورسته کړی دی چې د برما پاوز د رونګیای مسلمانانو پر ضد کوم عملیات کړی دی، داغه په جواب کې دا کار کړی. دا کار په داسې حال کې سوی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ آسیا ته په لس ورځني سفر روان سوی دی او هلته به د میانمار د حکومت د چارواکو سره په سیمه ییزو غونډو کې هم وویني. د غلایا د امریکا په سنا کې دواړو ګوندونو د پنځشنبه په ورځ او په ولسی جرګه کې د جمعې په ورځ وړاندې کړی ده. دواړو ګوندونو په میانمار باندې د صادراتو او وارداتو بندیزونو لګولو غوښتنه کړې ده. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله هو کسانو ته چې د وخت څخه مخکې انتخابات او د موقتی ادارې جوړېدل غواړي مشوره ورکړي چې د خپلو ګټو پر ځای دی د افغانستان ګټې په پام کې ونیسي. داسې ښکاري چې د ښاغلي عبدالله د خبرو هدف د بلخ والي او د پخوانیو مجاهدونو یو قومندان محمد اسماعیل خان وي چې د هرات په ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې دغه نظر ورکړی و. پامکړی په دې حق له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د ولسی جرګې د پخوانی وکیل سید مصطفی کاظمی د لسم ترین په مناسبت یو جوړ شوی غونډې ته په وینا کې افغان سیاسیونو ته مشوره ورکړه چې د ملي مسلو پر سر د خبرو او بحثونو پر وخت د افغانستان ګټو ته پام وکړي.
ما شاید تفاوت نظرهای در بسیار موارد داشته باشیم.
خغلی عبدالله ویل شاید مون په ډیرو برخو کې نظر ونه لرو، ډیر بحثونه به لرو چې پکې مو یو بل ته قناعت نه وي ورکړي، خو په هغه شي کې چې باید قناعت ته ورسیږو چې نن زمونږ پر خاوره د یشوی روسی ډلې زموږ خلکو قربانی اخلي او موږ مسولیت لرو چې د وطن څخه د دفاع په برخه کې یو اواز اوچت
در دفاع سرزمین بلند کړي.
اجرایی رئیس پرته لدی چې د چانو وخت سیاسي مشران ته مشوره ورکړه چې د مسایلو پر وړاندې په چلند کې د تدبیر او خیاري عقلمندۍ او مسولیت د منلو د احساس لمخې کار وانخلي او پکې غفلت وکړي نو افغانستان د ډیرو ناخوالو سره مخ کولای شي. سید مصطفی کاظمی لس کال وړاندې د لړم په میاشت کې د روسی جرګې د 15 نور وکیلانو سره په بغلان کې په اوتلوستي برید کې خپل ژوند د لاسه ورکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سید مصطفی کاظمی د تلین غولیتا یو پیغام استولی و. د تلین دو شمی پورس د بلخ والی تماما نور و د پخوانی مجیدین و کماندان محمد اسماعیل خان د هرات په خار کې غولیتا په وینا کې افغان حکومت په شران تر ډیر استغی او سپوری ویلی او دغه دوالو مشرانو د ملي والی د حکومت لکړنو سر وټکاو. د بلخ والی ویل چې د افغانستان 15 میلیونه وګړي د درې یا څلور تنو لخوا چې هغه بیرخي حریص او د پیسو غل چې له بهر سره راغلي و نومول اداره کې چورته د منلو نه دي.
تصمیم بگیرم و تصمیم بر وفق مراد ملت باشه.
د بلخ والی ویل من په خپل تصمیم ونیسو او تصمیم د ملت د غوښتنو پر اساس وي، د نظام د اصلاح لپاره وسی او که چیرې د نظام اصلاح نه وي د نظام د پرځولو لپاره وسی
سقوط نظام بده باشه.
همداشان د هرات په ولایت کې دو شپې ورځې غونډې ته د پخوانیو مجاهدینو او کماندان محمد اسماعیل خان په خپله تنده وینا کې د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقادونه وکړل او په افغانستان کې د حالاتو د سمول لپاره وخت وړاندې ټاکنو ترسره کېدل د لوی جرګې جوړېدل او یا هم د نوي موقتي ادارې د جوړېدل دو غختنه وکړه. اجرایی رئیس عبدالله نن په خپل وینا کې د محمد اسماعیل خان نوم وانخست خو دغه غختنه ته ځواب ویو.
عجله د دې راستا کې بیایم انتخابات زودنګام.
خغلی عبدالله ویل په دې برخه کې بیره چې راځي له وخت وړاندې ټاکنی راځي یو څه موقت یو څه بیا سره پیل چې چیرته رسیږو دا ټول د نظریاتو په توګه مطرح کېدی شي، خو واقعیت دا دی چې هغه څه چې د هیواد ګټې غختنه کوي باید ورته د خپل احساساتو څخه پورته ځای ورکړو. هغه څه چې د خلکو ګټې غختنه کوي هغه ته باید د خپل شخصي شوق او علاقې څخه پورته ځای ورکړو. خاغلی عبدالله په ټاکنو کې کاندیدېدل او رای ورکول د هر چا حق وګڼه او ویل چې د ملي والی د حکومت د مسؤلینو په توګه باید خلکو سره د کړو وعدو عملي کېدو لپاره کار وشي او کله چې د ټاکنو وخت راغی نو بیا هر څوک چې غواړي ځان کاندیدولی شي. اجرایی رئیس دا ومنله چې د ملي والی حکومت مشرانو چې خلکو سره کومې ژمنې کړې وي په یو شمېر شوو ژمنو عمل نه دی شوی، خو هغه ویل چې د حکومت پاتې موده کې به د دغو ژمنو عملي کېدو ته کار وکړي. هغه ویل چې د ملي والی حکومت پر ټاکلي وخت ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو او د جمهوري اثر ټاکنو ترجمان دی او هڅه ادا ده چې د یو دیموکراتیک بهیر له لارې د ملي والی حکومت مشران واک یو بل منتخب حکومت ته وسپاري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د زابل ولایتي شورا په دې ولایت کې د مخ پر زیاتېدونکو ناامنیو څخه اندېښنه ښیي او د مرکزي دولت د پاملرنې غوښتنه کوي. د زابل د ولایتي شورا رئیس له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د بهرنیو وسلوالو لوی مرکزونه د مرکزی افغانستان د امنیت لپاره ستر تهدید دی. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د زابل په شمال کې خاکی افغان د چوپان، ارغنداو او میزان هغه څلور ولسوالۍ دي چې ولایتي شورا پکښې د حقاني شبکې او داعش جنګیالیو پراخ حضور د ډېرې اندېښنې وړ بولي. وسلوالو طالبانو د دې ولایت د میزانې او ارغنداو ولسوالیو د سکوت لپاره په تېره اونۍ کې لوی او ډله ییز بریدونه وکړه چې تر شپږویشت زیات افغان سرتېري په دواړو پیښو کې ووژل سوه. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجیا تاجان حق بیان له امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې دمګړه یوازې د ارغنداو او میزانې ولسوالۍ مرکزونه تر دولتي حاکمیت لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې که مرکزي حکومت په یادو سیمو کې د بهرنیو وسلوالو د ځپلو لپاره اقدام ونه کړي، ممکن د دې ولایت تر څنګ د مرکزي افغانستان امنیت په بېساري ډول خراب شي.
د زابل امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی ده. داعش حقانی شبکه کار کوي، خارجي خلک راغلي دي، دلته ځای پر ځای شوي دي. زابل په نوبار، دای چوپان، خاکی افغان او ارغنداو ولسوالیو کې مرکزي دولت توجه باید زابل ته خاص وکړي، ځکه زابل تشکیلات ته دې تقاضا نه کوي چې په هغو ځایو کې د خارجي طالبانو ځالې دي، هلته کم کمپونه جوړ کړي دي، هلته عملیات وکړي او ولاړ شي، هلته هغه منطقې له دښمن څخه پاکې کړي. د دغو منطقو د پاکولو لپاره باید مرکزي دولت خاص قوه راولېږي، دلته عملیات ورباندې وسي او له دغه جنجال څخه ټول حکومت.
د زابل شمالي ولسوالۍ د غزني او روزګان ولایتونو په ګډون د مرکزي افغانستان له ځینو نورو ولایتونو سره پراخې تړلې لارې لري چې د ځایي اوسیدونکو په وینا بهرني وسلوال یا د سیمو ته پرې ځانونه رسولی سي. په زابل کې میشت امنیتي قواوې هم په دې ولایت کې د نامنیو زیاتوالی مني، خو زیاتوي چې په ګڼو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه ځپلي دي. د 215 متل کلي اردو د دوهمې لیوا قمندان جنرال صدیق الله صابری امریکا غږ آشنا راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
د زابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده، همدارنګه د ټولو ولسوالیو لارې خلاصې دي. څو ورځې مخکې د میزان په ولسوالۍ کې مخالفینو غوښتل چې زمونږ په امنیتي پوستو باندې برید وکړي، چې زمونږ د کلک غبرګون سره مخامخ شول. دوی یو ویشت تنه مړه او دا بله شپه د ارغنداب په ولسوالۍ کې هم طالبانو د برید مخه ونیول شول او طالبان د پاس د تلفاتو نه بېرته پر شا وختم بوستل.
په زابل کې د پولیسو د تشکیلاتو کموالی تر ټولو لویه ستونزه یادېږي، خو د دې ولایت په جنوب کې پر ډیورنډ کرشه د شپږ کیلومتره پرانیستو لارو د امنیت لپاره بیا هیڅ امنیتي ادارې فعالیت نه لري. له پاکستان سره د دې ولایت د پرانیستو لارو د امنیت لپاره د امنیتي قواو ځای پر ځای کېده هغه غوښتنه ده چې په عملي کېدو سره د ځایي مقاماتو په وینا د زابل په امنیت کې د پام وړ شوالی راتللی شي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې په کابل کې د امریکا سفارت د شاوخوا 25 وکیلانو د ویزو غوښتنې رد کړې دي. داسې ویل کېږي چې د امریکا سفارت دا کار په دې خاطر کړی وي چې د ځینو وکیلانو کورنیو په امریکا کې د دایمي پاتې کېدو لپاره عریضې کړې دي. د امریکا ژغ د دریس څنګ همکاري سحر عظیمي د همدې موضوع په هکله د ولسی جرګې د غړي نعیم لالی سره مرکه کړې ده او د مرکې پښتو بڼه به زه شافیه سردار تاسو وایم. که تاسو په دې باره کې معلومات راکوئ چې د امریکا متحده ایالات په ځینو وکیلانو د ویزو بندیز لګولی دی.
د امریکا متحده ایالات بندیز د ویزو په دې خاطر باندې لګولی دی چې په دغه اخیر وختو کې زموږ د وکیلانو د جملې سره د ګوت په شمار وکیلانو خپل فامیلونه د خپل فامیلو لپاره ویزې اخیستي وې چې فامیلونه هلته پرېښول، نو په دې خاطر باندې چې اوس پر دغه خپلو پر وکیلانو باندې هم دغه کویداتی. او بل خبره په افغانستان کې د امریکا حضور دلته او د دوی د متحدینو حضور دلته، د افغانستان خو دغسې یو مملکت دی چې څلوېښت کاله کېږي دلته جګړه شروع ده، همسایګان دلته لاسونه لري. نو تر هغه وخته پورې چې د امریکا حکومت خپل بررسي سرته رسوي او په دغه هکله باندې دوی درست معلومات کوي چې چا خپل فامیلونه بیولي دي، څوک د منطقې د استخبارات یا د امریکا د ګټو پر خلاف چې په افغانستان کې کومه جګړه روانه ده، داسې به نه وي په وکیلانو کې به د دوی سره ارتباطیانې. نو زما په اند په فکر سره دغه درکمه ځای چې موږ خبرې د ویزې موقت بندې کړي دي.
د ویزو بندیز په ټولو وکیلانو باندې دی او که په محدود ډول په ځینو وکیلانو
دا دغه یو تعداد خلکو باندې دي پر ټولو باندې نه دي پر یو تعداد خلکو باندې دي چې په دغه پخلا باندې دوی اشتباه لري په دوه تقسیمه کې یو تقسیم د اشتباه هغه دی چې ځینې وکیلانو د وکالت څخه په سو استفاده باندې خپل اولادونه یا فامیلونه انتقالول او د یو کم تعداد بیا دلته د منطقې چې کوم نیابتي جنگ په افغانستان کې روان دی نو د هغو سره د تعلقات پر اساس باندې محدود خلک دي پر محدود خلکو باندې بندیدي پر ټوله پارلمان باندې دغه وضعیت نه دي کته سي
نو ولسی جرګې د امریکا د متحده ایالاتو د دې عمل په مقابل کې چې په ځینو وکیلانو یې د ویزو بندیز لګولې دي کوم عکس العمل څرګند کړی دی
دا چې د ولسی جرګې په دې اړه باندې خود پر دې باندې په باس کې باید هغه کسان معلوم سي او دغه په عقل باندې د امریکا سفارت پارلمان ته رسمي اسناد راوستي کوم کسان چې د خپل فامیلونو بیا یا بیولي ول یا کوم کسان چې د نیابتي جنگ د جګړې د خوندانو سره پټ معلومات لري یا هغه څوک چې امریکا دغه ساندېښنه لري نو دغه په عقل باندې د امریکا حکومت یا خپل ځدی چې کوم سفارت دی دا باید افغانستان حکومت په څنګ کې خپل پارلمان ته ولسی جرګې ته دغه معلومات ورکړي موږ امیدوار یو چې په لند راتلونکو وختو کې به دغه مشکل په دې خاطر باندې حل شي چې د امریکا ته تلل دا په خپل کمیزه ورکی کنه ورکی دا په یو دغه سی ومانه لري چې دوی ډیر دقیق دلته متوجي دي لکه څنګه چې پر پاکستان باندې فشارونه واچول هم په دې شکل باندې په افغانستان کې پر سیاسي ټول متوجي دي چې کوم اړې کوم څوک د مخالف ملک یا د دوی د دشمن ملک سره اړې کې لري یا کوم څوک د وکالت د چوکاټ سره په استفاده باندې غواړي امریکا ته ولر
ډېر مننه ساسخه
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي اوریدلې مه هېروئ
د نړیوال وچې صندوق په شپږ میاشتنی رپورت کې راغلی چې د افریقا په لویه وچه هیوادونو کې اقتصادي وده له تیرو شلو کلونو څخه تر 2018 کال پورې ټیټه وه او اوس داسې توقع ده چې لوړه به سي د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول په دې باره کې رپورت لري
په 2018 کال کې اقتصادي وده روه او د سب سهارا سیمه ایز هیوادونو اقتصاد یوازې 1.4% وده درلوده خو نړیوال وجهي صندوق وایي چې دې کال داسې توقع ده چې دغه وده دوه چنده سي یعنې 2.6% ته به لوړه سي او په 2018 کال کې به دغه وده 3.4% ته لوړه سي د افریقا د سب سهارا هیوادونو په درو کې د یوې برخې اقتصاد د 15% څخه زیاته وده کړي د نړیوال وجهي صندوق د افریقا د څنګه رئیس ابيبي امرو سیلاسی په هراري کې په یو خبري کانفرنس کې دی ونی وویل هغه داسې توقع نه لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم د کچتا ورورسیږي هغه وویل
still going to have a situation where 12 out of the 45 countries in sub-saharan africa people in those countries will not be enjoying any increase in per capita income
موږ اوس له هم د یو داسې حالت سره مخ یو چې د سب سهارا د 15 هیوادونو څخه 12 هیوادونو کې خلک د خپل د سړی سر عاید زیاتوالی نه لري او دا د ټول نفوس 40% جوړوي نو لدې د پاره په کار ده چې ډیر زیات کار وسی او دغه سی پالیسی په کار واچول سي چې د غوا د تر 15% ته ورورسول سي چې په راتلونکي کلونو کې د غریبۍ په کچه کې د پام وړ کمی راولو د نړیوال وجهي صندوق د وړاندیزونو سره ټول اقتصاد پوهان نه دي موافق جوډی ټایسن چې د بارنۍ هوادونو د پرمختګ د انسټیټیوټ سره کار کوي وای د غشمیر ډیر زیات بدبینه دي
They haven't really looked at the impact of the recent increases in commodity prices.
په دې ورسته کې چې بایو کې کم زیاتوال راغلي دوی دی اغېستنه دي کتلی په خاصه د تیلو بیا چې په دې ورسته ونیو کې $10 یو بیرل ته لوړ سی او ډیر زیات هیلسته چې دغه بیا په همدغه سیال کې پاتوي او نړیوال وجهي صندوق $50 د یو بیرل تیلو وړاندوینه کړی ده او دا د نایجیریا او د انګولا ډول هیوادونو لپاره ډیر لوی خبر ده چې دا غوې تکیه د تیلو په سکتور ده ټایسن وای د دلته یوازې د تیلو د بای خبر نه ده چې پام ورته وسی
For some of the specialist metals particularly around the electric car market this year there's been a lot of speculation
د ډیرو کارپوهانو لپاره د اوسپنې صنعت په خاص په داسې حال کې چې برېښنایی موټرونه د کال بازارونو ته راغلي ډیر زیات اټکلونه سیوي دي او زیاتره د افریقا په بازارونو کې په ډیر لوی شمیر تولیدیږي او دوی د مثالونو ته بيخي پاملرنه نه کړی. د مثال په ډول کوبالت چې په زمبیا او د کانګو په ډیموکراټیک جمهوریت کې د قانون څخه راستل کیږي. نړیوال وجهي صندوق په دې اړه هم اندېښنه راپورته کړې ده چې د سب سهارا په نیمایي هیوادونو کې د عامه پورونو کچه د دغه هیوادونو د جی ډی پی څخه 50% لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د پورونو بیرته د نیوي کولو بیا هم لوړه سوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په اندونزیا کې د مدافعینو د جبهې په نوم د ځوانانو یوې ډلې د هغه هیواد د پخوانیو کمونستانو پر ضد فعالیت پیل کړی او غواړي چې ویلټوي. له جاکرتا څخه د امریکا ژغ د خبریالي د رپورټ غټې کې به سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
د اندونیزیا د نوي نسل د ځوانانو دا ډله چې په خپل هیواد کې د کمونیزم پر ضد مشال پورته کړی، د یو داسې دښمن په لټه کې دي چې په ظاهري توګه یې درک نه لګیږي. د مدافعینو د جبهې په نوم د ځوانانو د پاڅون د پیل کېدو نه دا حقیقت هم جوت کیږي چې 15 لسیزې پخوا کمونستانو د ځپل کېدو باوجود اوس هم په اندونیزیا کې د کمونستانو په ضد د ځوان نسل احساسات ژوندي دي. د غچ او انتقام اخیستلو جذبه نه ده ختمه شوې. د رحمت همران په نوم یو ځوان چې د پخواني دیکتاتور جنرال سوهارتو د حکومت د زوال په وخت کې یوازې 10 کلن و، د اندونیزیا د کمونیست ګوند یا پی کې آی د واکمنۍ په دور کې حتی زیږیدلی هم نه و. جنرال سوهارتو په 1968 میلادي کال کې د یوې نظامي کودتا له لارې قدرت ونیو او د کمونستانو ګوند یې غیر قانوني اعلان کړ. فکر کېږي چې په دغه زمانه کې په اندونیزیا کې د 500,000 نه نیولې تر 1 میلیون پورې خلک چې د کمونیست ګوند د غړیتوب او یا د چپي افکارو درلودلو ګمان پر کېده وژل شوي. رحمت همران په دې عقیده ده چې کمونستان لا نه دي ختم شوي، اوس هم هر خوا موجود دي. رحمت همران وای چې د خپل ملګرو سره یو ځای تکل کړي چې باید ویلټي چې بیا سرونه راپورته نکړي. هغه ادا کوي چې د 1980 میلادي په لسیزه کې په پلرني کلي مناډو کې کمونستانو نږدې وو چې مور او پلار یې وژني. همران چې د جاګارتا په مرکزي جماعت الفتح کې له امریکا غږ سره خبرې کولې وویل که څه هم چې مور او پلار یې له مرګ نه بچ شو، خو دغه پیښې ټول ژوند بدل کړ. نوموړي وویل چې ما د اندونیزیا د کمونیست ګوند تاریخ په پوهنتون کې مطالعه کړی او کله چې په 2010 میلادي کال کې جاګارتا ته ما کډه وکړه نو د اندونیزیا د ځوانانو په اسلامي تحریک یا جی ای پی اے کې شامل شوم. په همدغه کال کې د کمونستانو ضد ځوانانو تحریک د بنسټ ډبره مو د شلو غړو سره یو ځای کیښوده او فعلاً 3 زره غړي لرو. وجه دا ده چې ګورو بیا د کمونیزم مفکوره زموږ په هیواد کې د راژوندی کېدو په حال کې ده او کمونستان غواړي چې قدرت ونیسي. همران په هغه غټه مظاهره کې ګډون کړو چې په 1968 میلادي کال کې د کمونستان د واکمنۍ په زمانه کې د قتل عام د غندلو په خاطر په جاګارتا کې د اسلام پالو ډلو په بلنه جوړه شوې وه. د کمونستانو ضد د مدافعینو په ډله کې یو شمیر تندروان هم شامل شوي چې دوه ډلې د توجه وړ دي. یوه یې د کمونیزم ضد د محصلینو ډله او بله د ځوانانو د ائتلاف په نوم یادیږي. د اندونیزیا په مطبوعاتو کې هم د کمونستانو د بیرته راتګ رپورټونه کله کله خپرېږي او د خلکو په زړونو کې یو ډول ویره را پیدا کړي. ځینې خلک وایي چې دوی د کمونستانو نه بې خبره دي او په دې نه پوهیږي چې واقعا اوس هم وجود لري او کنه. کله چې د الفاظ د جامع جماعت خطیب په خپله خطبه کې د کمونستانو په ضد تبلیغ وکړ، امریکا غږ له یو ځوان نه وپوښتل چې څه فکر کوي. هغه په ځواب کې وویل زه شخصا یو کمونیستم نه پیژنم، خو که سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ته وګورم پوهیږم چې هغوی اوس هم موجود دي. سمو د مخکې د پخواني جمهور سوهارتو د زمانې یو زوړ فلم چې د ټریچری آف سپتمبر 30 مومنټ یا د سپتمبر د 10مې نیټې د غدارۍ تنوان لاندې د کمونستانو د ځپلو لپاره جوړ شو د الفتح په اسلامي مرکز کې وښودل شو. دا څلور ساعته فلم چې لیدلې د سوهارتو په دور کې د ټولو ښوونځیو د شاګردانو لپاره لازمي و. د کمونستانو د دورې پیښې پکې تشریح شوې دي. د پوهنتون یو ځوان محصل ګواناوان البیما امریکا غږ ته وویل د کمونیزم بیا راتګ زموږ د هیواد د تباهۍ معنی لري، په هر شکل چې ممکن وي باید مخې ونیول شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمن اوریدونکو، څنګه خلک دوا استعمال کړي او ډاکټران ناروغ ته د ورپیش ناروغي په مقابل کې څه ډول مناسبه دوا ورکړي، په دې باره کې مو په کابل کې د ډاکټر منصور سره مرکه کړې.
سلامت اوسئ. دا خبر دی چې اصلا خو مونږ په خپل مسله کې یو شی لرو، هغه ته ویل کېږي د دوا د معقوله استفاده.
بله.
او هغه مونږ په هغه بخش کې یو ډیپارټمنټ لرو، او هغه ډیپارټمنټ پخوا په فارمسي اداره کې مو، او اوس هم د اداره دوایي د خدماتو دوایي کې هغه ډیپارټمنټ شته. او دا هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه ده چې د خلک ته پوهاوی ورکړي، د اګایدي برنامه ولري چې خلک پوه کړي چې څنګه باید دوایي د چیرې واخلي، څنګه دوایي واخلي، او څنګه به مصرف کړي. او دا هغه پروګرام هدف هم دا دی چې د ډاکټر صاحبانو سره او د مستلقي مریض سره به اګایدي برنامه ولري چې هغه پوه کړي چې دوایي یوازې د مرض د ضرورت یا د مریضی د ضرورت پاره، او د ډاکټر د اجازه هغه نسخه چې دی د هغه نسخه په اساس باندې باید دوايي واخلي. او یوازې یو ګروپ کوچنی دواګان دي چې هغه ته او ټی سی یا اوور د کاونټر دواګان وایي چې هغه هغه دواګان یوازې خلک کولای شي د دواخانه څخه واخلي. او هغه دواګان لکه پاراستامول، بروفین، دا دواګان دي چې د مشخصه د سينوروغي چې مریض په بستر کې د شین پاغوي باندې نه استعمال کیږي. یوازې د عادي مریضین لکه سردرد د شین لپاره چې هغه کوم جدي مرض نه استفاده کیږي.
بله ډاکټر صاحب، خبره مو راوصله و دې دوا او ته چې بیا هم اکثره ډاکټران و ناروغ ته په ډیره اسانۍ سره انټیبیوټیک ورکوي، او د دې د استعمال هدایت هم ورکوي چې فرضاً هغه بعضی ناروغي د تل په امریکا کې اکثر د انټیبیوټیک په ډیره اسانۍ و مریض ته نه ورکول کیږي، او زموږ خلک بیا د دواخانو څخه په خپل سر انټیبیوټیک اخلي و فارماسیستان یا دواسازان انټیبیوټیک ورکوي. تاسو په دې باره کې څه وایست؟
خو هغه بیا امر به دوه مشکل باندې الالري. یو دا چې زموږ ډاکټر صاحبان هم یو لکه بیروی غوندی تداوی کوي، لکه چې پر تشخیص باندې ډیر مطمئن بنی هغه بیا انټی بیوټیک مریض سوار کی. او دوم خبره دا چې دی چې په افغانستان کې د دواخانو چې دی د فارماستانو تعداد په افغانستان کې له دواخانو څخه ډیر تیټ دی. په دې معنی چې موږ تقریبا څلور لزره دواخانې لرو په افغانستان کې.
بله.
او په فارماستان تر دې یو دوه کلمخ کې او یو کلمخ کې تقریبا شپږ زره راجستر شوی یا فارغ شوی فارماستان مونږ درلود په افغانستان کې. چې بیا هم مونږ تقریبا په اوه یا اته زره دواخانو کې فارماستان نه لرو. او هغه کسان چې هلته کار کوي، بعضی کسان دي چې یو کلن یا شپږ میاشتنی د عاجل کومکونه برخه کې مطالعه لري، یا دا چې دي چې خپل دواخانو والي دي، چې هغه مسلکي کسان نه دي. او مسلکي کسان چې نه وي، هغه نو د انټیبیوټیک د ازار څخه د مشکلاتو څخه چې پیښیږي، او هغه خو اصلا اجازه نه لري د قانون، د افغانستان د قانون په اساس چې د مسلک په اساس اصلا اجازه نه لري چې چلای ته یو عادي دوا ورته ورکړي. یوازې فارماسیست کولای شي په دواخانه کې دوا توزیع کړي، هغه هم د تجویز شوي نسخه چې ډاکټر ورته ورکولي.
بله
د دې اساس خدا مشکل دی چې زموږ دواخانه اکثریت مسلکي خلک نه لري.
بله.
او د مسلکي خلک د نظرلوتوب لپاره دا مشکل ډیر پیچیږي په افغانستان کې.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.